څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سر په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروي هم تخنیکي چارې می رحمت ساپای مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسلوی که طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به لا بدبختی سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په تور ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې، ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانه ورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختي سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتنو د ازادۍ غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو هیوادونو د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی، خالد بن سلمان، د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. اسد جرګو په منځنۍ صف په 12 پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم د کول وجيبه ده او فرض.
په میدان ورده کې سرلنن د کتاب درې ورځې نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالای ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور آزموین کې د ګډون کارتونه ویشلی چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوی وي. یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانی پوره شي. نور حال په دې راپور کې
وقت ورسره هیڅ کی قمری فارغ شوم، آمادگی کانکور میوایله، کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدونکو ده چې په څوار لسوم کال کې له 12م ټولګي څخه فارغ شوې ده. د چې د سګانی کانکور آزموینه کارتر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دي. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و ویلي و چې د میزان په 14مه 14مه او 15مه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د 12مو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 15,000 پورې د 12مو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه نه ګډون چې و د خپل له پخانه پزلون کې ګرځې درا ګرځې، ځکه کله چې مونږ په 12م سم ته کامیاب شو مونږ پزلون کې هم دا هله و چې باید مونږه پاره شو د کانکور امتحان ورکو. خو چیرانه پاتې ده نو ډیر خپګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نور افغان زکونکو یو کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خوانځي پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې لښوګم ټولګي څخه پورته د انجونو د خوانځیو د تړلو لامل نیوکه سوي دي، خو تر اوسه د خوانځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د انجونو خوانځي تړلې دي نو په بل کانکور ازموینه کې به انجونو نه وي، خو به لیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمیر انجونو بریالي کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشانو دغه زیرو نقیص سرګندونی پاړه یو اپام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو اپام رامنځته کړی دی. که راته ووایي چې د نجونو د تعلیم پاړه اسلام څه وایي. شاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب واجب غني او په مختلفو مواردو کې دا صریح دلایل شته دي چې علم او پوها او د عصري علوم زکول واجب ده او فرض ده. که یو ورکه مثال راوړو، که چیرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او خزو ته او نارینه او ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، ډاکټر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنه دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کس ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چیرته دلته او هلته یو سلسله علما ته نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت دی په دې مبارک وي، اما شرط شرط او خانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زمو فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د تباند ديار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو موضوع او هاده موضوع ګرځیدل ده. په دې ديار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه چې شریعت سوي ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ ناراضي پر استانګزي سربیره د غرض د طالبانو یو شمیر نور لوړ پوړ چارواکو هم لدې مخکې ورته خبره کړې و چې باید د انجونو پر مخ خونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو سرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادی مشکل نه وینم. اما که چیرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمیر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوستې د طالب دوما او هغه د په اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان لپاره. متاسفانه د طالب مغز پر نه خلاصيږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. د علم زده کړه فرض شوه که مباح؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرحه کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یو برخه کې لیکلي دي: د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شریع اصول او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولای شئ چې جبران یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی. مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دینی علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یو مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاحب لیکي کنس خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، په کې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دینندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلک د کتاب او مطالعې له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوې دي. نور په دې راپور کې
د نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټي په پریکول سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او د پټي په پریکړه د غنندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی مخه له ناپوهي سره مبارزه د کتاب او مطالعې پر هنګامه ولو. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکو دي د غنندارتون پاړه ازادي راوړی ته داسي ویل
مخم فقط فهم ده چې ماته ګو د منګه د اوسنیز ونان چې منګه مونته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده منګه جوړ کتاب او مطالعې سره شوق پیدا ګو د منګمل پرمختګ کوي.
که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د کتاب او مطالعې پرهنګ کم رنگ دي خو د غنندارتون ترغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي ویل
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریواله ده. د دغه سم محفلونو برابرول کولای شي چې مونږ کتاب ته ورنږدې
کی چې دا هغه یو مشکل لري چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه لري چې ایجاد کتابونه نه لري. مونږ خوري دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغل زیاتی.
د طالبانو لراته ګورسته د لومړی ځل لیچ په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دوولو په مخه نندارتون جوړیږي او خلګي لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په منځني صف د 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې صف ته اوریدل شي په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه مو راغونډ کړی دي. خو سنړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلور سیمو کې د تشپنوم ټول پښتني ورستي پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتون کړي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلې تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالدین په راپور کې
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړی ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راځیاته کړي روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واقعي دي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغه ټول پښتنه پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوي چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبور شوي دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغه ټول پښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغه سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیشې زیات شوې دي. روغتیایي مسولان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پیشې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغه وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسولان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راځي د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیات شوی او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځنګلي سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ لس تر 15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپږ ورځو کې چې په مجموع کې د کرونا واقعیت ډیر شوی دی، موږ ته په او پی ډي کې ډیر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علامه چې دی هغه ټول د کرونا یې ډیرې ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات شوی دی او په ورځني ډول باندې موږ بستر څلور 15 مریضه د بستر لپاره مراجعه کوي چې دغه وضعیت خراب یې او موږ ته بستر وو. او په ورځ لاس مریضه اته مریضه 15 مریضه په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
په ورسوي کې د کرونا مریضان نه تعداد به ډیر زیات شوی دی. ډیر مریضان مرته مراجعه کوي راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي مو فکر هغه زیاتره مریضان خلک کسان زره عمر خلک دي چې هغه راځي معنا کې د ځینې بيخي او خي ملافه لري چې دا غوي نه پسنګي کېږي بیا زیاتره کریټیکل او خي حالات لري.
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسول ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیرې وکال کې څکه ماته لزر د کرونا ټیسټونه اخستي چې تر 3000 ډیر مثبت دي او په دې وروستي میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبت پیښې زیاتې دي. د د په خبره د غیوبا په دغه مده کې 85 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلون اخیستل شوی دي چې د دې 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,223 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,223 کسانو څخه موږ 85 کسان د مړینو ارقام لرو. 85 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی دي.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوا ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عملي کړي.
له ټخ میکدی صابنجې میکدل دا وات لس کال زمخ ابلانو مرز را باندې زور سوزه کمزوري سم به سي بخي په عذاب پیا در سره خپل ما کوتلی معنا نور یو دسکش په لاس کې یو بل مناسبات پر نه پر برابر وکي
صابن نور دې په تکلیف سره نیو ول شرای ورن چې سب شپخانی له بیچکاریان را ولد وای بس چې یو ګنټه دوی لاله په تکلیف او ګنټه دوی باندې تاسو
په اینی وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسول اته محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,600 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 13 کال څخه لوړ او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی هغه د کرونا واکسین
روغتیا پالانه او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي ترڅو روغتیایي سپارښتنې عملي کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دی د غناروغي جدي وګڼي او واکسین دی وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړي یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک د هڅه ستای خو په دې برخه کې نوري هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای طالبانو چې خپل سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا شکار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سندې خو د غورونو پلس او توای له دین او کرم سي غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا له خاطر له دینه بده اسپاته د چاپ قتل کې د چاپ وزلو کې د چاپ زورولو کې د چاپ رشوت کې په هیڅ کې ګټه ونه کړې یا له خاطر دا زوریدل ولسته دغه په له دین او کرم سي شکار واخلي.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل وسیدون کایدای نو موړی وای وس دلته د نظامی طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان دی پټول ولایت کې خپل سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوي کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامی طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سپوږمۍ کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګ په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلي تر څو هغه خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
اسنی ولات کوم یونیفورم راکور شوی دی، هغه مو تقریبا د 2000 شاو خاتیدات اوس توزی کړی او د غلړې جریان لري. د دوه سره به ان شاء الله د مو د غزنی ولایت د خار په مربوطاتو کې به الحمدلله جنایي په کې هم کم شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پیښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پرتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره چلن خرابیا ښه اخلاق دغه شیوا باندې به مختلف.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدای سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې لا خلکو غلاوي او شکونې کړي وي.
ستاسو لا پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی، حق او حقوق د خزو د نورو ټول حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوستر کې سرور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترمه
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه په چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي د اطراف خلکو بیا د څه فکر به کوي خاص دا به ټول سره ملوث یعنی تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه ځینو برابر شي خار خلکو سره تقریبا.
هلو السلام علیکم، زه نه غواړم د کاپیسا ولایت په اړه خبرې کوم. موږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي، د خو دې څخه د نوې کښور مکتب وایي نه خلاص به نه وي نه خلاص به مکتبونه به خلاص شي ځکه چې د افغانستان خلک به زړه کوي او درسونه به وایي.
درحمان ما ننګرهار نه زه خپل نه بینایم یعنی ما خپل ته تخته او تباشیر غسه دا زه خپل ما شومان ته یعنی په تباده یعنی نه بنا ځان باندې ورته درس لیکم یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم او زه ما لور مثال مکتب ته نشي تللی او چې څوک وایي چې اطراف خبره نه ده نړۍ کول نړۍ یعنی یو موټی دی یو موټی مانا دا چې انټرنیټ زمانه ده دا د ځینې ده چې اطراف دی نہ اطراف کې انسان دې ټول نړۍ کې یو انسان دې یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکي.
وعلیکم السلام حسن خان کوچایلو لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانا د تعلیم خو څه د ته ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې الکړان دوه مثال دینو دې مسولیت هم د وخت د وختارانو لګړل نه وي او زدایل لره مې باید دې ته شرعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خنۍ وخت نه د چورو د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کېږدي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو دموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بېاتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي دموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې یو وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمنو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزلوی ک طالبان عملی اقدامات و نکړي د افغانستان خلک بلاله بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتزل دغه څرګندونه 13 ورځې نه وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یوناما پر خپل پانه خبره کړې دي، شغلی پوتزل پکې ویلي چې د ټولنې د ټولو قشتونو ژغ وانوریدل شي او ټولن خپل استازیتوب ونکړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختی سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په څلور سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستی چې دلته راځي یا دغه سروي چې کومې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروي کېږي، دا مسکینان چې معلومی دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروي کېږي. دا داسې سروي کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروي به د ټول کلی یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي، که پر وابسته نه سي نو باید چې د یو مخې په سوراخ د مسکینان ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دا ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا لوړ پوه چارواکي د موسوله چې دا ما پیغام واوري نو که مرسته دې ټول مسکینانو سره دي کني نو بالا خو سر نه خلاصيږي دا وس څنګه کار دی.
سید عبدالله احمد هلمند ولایت نامی پیغام درته پریږدم. دلته په دبولان کې زموږ سرویس شوی ده په تیر ژمي کې موسی والا راغلی و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي. هغه هم د میاشت یوه نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه ورکړي. 15 کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو زدا آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام از عرفان آزادی هم د هلمند خصا سره په تماس کې یم. کمی اور مرسته شر روان دی ورور دغه بی زمینه تنه رسیږي. بس زمیندار خپل پر خود به خود سره ووی شي بی زمینه دغه ورته ناشتي نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې زموږ غږ واوري دا بی زمینه خورنده غ صفات دی. السلام علیکم.
السلام علیکم جی آزادی راڈو کا کون اور سلام علیہ بعد السلام ننگرا والا دسار کے غلجی ولسوالی نے خبر کو دمنگ پکلی کی دعوت سرسلی بھی سلور سو ٹوکنی راغلی دی اور داخلا طالبان اخبل اخبل صاحب بولی دی اغن سے مسلم حق لری اغن پاتی دی دمنگ دعوت شعبہ کو نہیں لگی جسے سوکر بولی او سخبل کلو باندھ دی وغیرہ آر سڑے اخبل کلی دی بولی کہ طالبان مخی کی آغت ہے سے بل بل سے او مرکزی او داخلی غونډه تکلیفو نه تیر کړل شل کله او غوته شی هم نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم. ورور د غنم داسې ګران دي شپږ سوه ته ورسېدل. وروره موږ د مسلمانانو څخه دا خواهش دي وروره چې د غنم ارزانه کړي. دا غنم ګرانښت دې پام وکړي وروره. دا جن کوي دا غنم ګرانښت دې پام وکړي وروره. داسې خلک شته چې د ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. یو من په شپږ سوه په 200 رانیسي. باید د غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي. باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره. دا اوس سره کم کار دی وروره. دا اوس سره کم خبرې دا سره کم حساب دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ده پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر د مچ دی ته به نن دی نه کی پولیس والی کی وبنست مطلق وبد دوا سو متر سفر کار نو هله نه چی دو پوری چاوا کی مرته د هلمند د مڅخه والو کار مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم احمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالی وس مر فلی حالات مو په شارک سوز ور اگریشن کې د چ ماجرین داخلي یو ورور د مشصاد مر سره هیڅ کومک نه دی کړی. کومک نه را سره کیږي. مش په زونی سی او په زونی ای او زونی دی او زونی بی کې داسې څلور زونه لرو. مر داسې خلګ یو مج سروي کړی یو هغه سروي نو مانی پر نیمای باندې لا هم کم را وړی دی. داسې مسکینان خلګ مش په دی وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري. بچانې وږي تږي ګرځي. زه و شهر و ته سوالونه کوي د خدای په لیاز د خلګو وال ته دی وګوري. یو توجه دی و د خلګو ته وسې د خلګ بیخي په برانی حالات کې دي. بیخي وضعیت خراب دی. ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د خلګو سره دی یو بشری کومک وشي. دا خلګ بیخي اړین خلګ دی. بیخي در بدره خلګ دی. وسلام خدای مل.
السلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دلته په اندړو علاقه کې ګرانې ډېره ده. دوکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو بالکل نه. کلدار سیور کې په 150 افغانۍ باندې غواړي چې تاسو یې اخلي بیا خو ډېر یې تنګ کړي.
السلام علیکم. زما نوم عطا الله دی. د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم. په ناوې کې یو څاک اوبه نشته. خلک د وچکالۍ سره مخ دي. نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته. یو ناوې ولسوالۍ کې نشته. خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي. ډېر د دغه سره مخ دي. مشکلات سره مخ دي. زما دغه پیغام دی د دې راډیو ته.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نه رسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګوري، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا $3 میلیارډ د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده، یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري، برعکس منفی تبعات دی ده. یعنی په دې معنا چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پسیف کیږي، یعنی په دې معنا چې خلک عادت کوي د کومکو لپاره، نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یي چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدله چې افغانستان په دا حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په دا شل کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولی سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوی ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو، چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلق په زراعت کې مشغول او 80% خلق د زراعت دلور نه خپل هغه ژوند مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنسو او د بل اړخ نه ورسته کالو کې جنگونه شدت وخی سلاو، اوسن هغه بزګران و یا خلق چې په ولایتو یا پولیسوالۍ کې کښت کار کوله، هغه د جنگ لامل هغه مجبور سو چې خپل هغه سیمې پریدي او شارو ته مخکې، او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او امزان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅول، هغوی متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مبدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته د خارجي په مرسته وو، نو کله چې دا خارجي مرسته بند شو، لیو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 1,00,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدله او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدله. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب، که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه کړ چې ول افغانستان کې فقر او ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچ کلمو یاد کړه، یاد چې د افغانستان د پیسو کنګل کیدل، یاد چې د نظام نارسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کوم مرستې کولای شي چې د قلدوی ژوند وشغورل شي او خلکو ته لاسرسي پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوس کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومک کوي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوږدمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو ستراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم او کولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده پراته لدی چې کښت وسی، نو دې لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا اتیا سلنه د افغانستان خلک زراعت
شي. ارشتیا صاحب، همدغه پوښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د خپل افغانان پرتلون کې کې دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې دا د حکومت مسؤلیت ده چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځایي وکړي، هم تولید وکړي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید وکړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ځله پرمختګ وکړو، لا هغه بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو، ام کولای شو چې د ورنۍ انرژي یا برښنا تولید کو، او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبنه لري هغه ته اوبو ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروری مسائل ده، هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرمه تخمین شوی ده که چیرته موږ اوسو کولای چې دغه معدن استخراج کو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په محل په افغانستان کې 2 سلويخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 6000 کسان په دا فابریکو کې کار کوي. اوس محل دوی د زړه اوسپنه یا کبر نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاری وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاري وشي، نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کو. او اوس مهال چې موږ په فلزات په بش کې په خود کفایي رسیدلې یو، کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15000 تن اوسپنه بیني سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن سخاچه چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښی دي.
تاسو ټول ازادۍ رادیو ته سلام تاسوم د اسلامي امارت مسؤلینو مې دا خواست او دا هیله ده ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زرته زره خلاص کړي، نړیوالو په مخ ختم شي، او د ملت او د طالبان منځ کې کوم معاهده پیدا نشي، او دا نظام اسلامي ده موږ پوهیږو باید چې تقضي او نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي په افغاني کلتور په جامعه کې یا اسلامي چوکاټ په جامعه کې موږ خوښ یو. خو بیا دا بازارونه کې چې کومې ښځې ګرځي په حجاب کې، دا هم باید اصلاح شي، دا هم د ښځو حقوق ته او هغه هم د ښځو حقوق ته باید چې دې ته ډېره پاملرنه وکړي. خو باید د افغانانو دغه ښوونځی د سیاست قرباني شي. وسلام.
السلام علیکم، زه نجیب افغانی یم د پاکستان بنوزلې څخه. زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نه دي چې له دې حکومت ته زیان ورسوي، او داسې خلک بالکل اجازه ورنه کړي چې په حکومت کې مداخله وکړي. او زه بل یو پیغام دا هم ورته وړاندې کوم چې کوم خونځي بند شوی دی لشپاګم ټولګینه پاسا په کار چې دا زر تر زر خلاص شي، ورنه دې حالت به افغانستان ډیر خراب کی او ډیر لستونو سره به خلک مخامخ شي.
د کابل سره تماس کې ما دغه ملګرو ملتو کې کومه غونډه وه، پاکستان کوم استازی و، دای خو یو ناوړه یو مکار وینا وکړه افغانستان په هکله، او دا یو خیانت دی، دا د انسانیت نه لرې کار دی، او دا اسلام سره خیانت دی، ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګري ډلې روزل کېږي، او ترهګري ډلې
تمدیدی کی دا غون یو خلاف د اسلام نه دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې او دا یو سپکاوی د دوی شل کال دیش کال سیاست کړ دا وا پاکستان په ګټه او پاکستان واړی چی خپل دغه پیسې یا دغه سي جل را جل کړی د نړیوالو او دا د دوی کار د دوی مخه معلومه د ټول افغانان ته ټول هیوادو ته وصله
آزادی رادیو محترم کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو څخه مده غوښتنه ده ترڅو د غزمو ژغ اوریدل سي دغه د هلمند ولایت محکم شجی ورور بیخی دغه کار په ډیر ځند په ډیر تکلیف باندې خلاصي بیا خاص د شاری محکمه او په د شاری محکمه کې بیا خاص د مدنی دیوان شدی ډیر په تکلیف باندې کار خلاصي ډیر ورور پکښې بیا نظمی ده ترڅو دغه علی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي ورور چې دغه مسلمانان ډیر په تکلیف شي ډیر په عذاب اخته چې دغه ږغ تاسې راسره شریکي وروره تر څو دغه عمرا محترمین خبر سي تر څو د دغه یو غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عزت الله عزیزی د کندهار ولایت د پنجوای ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنجوای ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دي، ستونزې ډېرې دي. هیله لرم چې په کات او په کات موږ سره پر همدغه شمېره په واټساپ کې لینس موږ بغه د دغه ځای د پیښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مکم مخلص یم واغاز ولسوالینه. نو دا غیمو پیغام کم نشر کو دی اسلامی امارت په مسلمانو باندې موږ دا غخ کو چې دی غلو مخنیوي وکي. دی واغاز ولسوالی کې غدي مرسکل غل زیات سوی دی چې دی به سزا بل کم دی لغلا چ لاس ناخلی او خلک ډیر په زور دی مرسکل نسی درولای شي وې دراو نورې لکور هم باسی او په ساراخ کدي چیرې ودره او نو بیا د دغله نو دا غختنه د دې موږ خدای دې وکړي زموږ دا پیغام نشر سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دا کوم ماشوم چې تیر ورځ دوی ورځ مخکې برمی ته لیدلې وو نو مور طالبان څخه په دې اړه غوښتنه دا ده چې دغه خلک چې کوم خلک دغه د برمی سرونه نوي پوښي دي دغه ته چې دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورنسي تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي. ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومه پیښه ده چې رامنځته کېږي په هلمند کې چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده په ډېر احترام سره چې تر څو دغسې خلکو ته چې دوی سزا ورکړي تر څو خپلې برمې سرونه وپوښي. مننه د خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد خار نه تاسو سره په لین کې مولوی شوق الله مشفقه. دلته د کونړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غواو مالداري باندې دي او یو یو غوا خلک لري او همدغه د جون او د خوراک چارې ټول په همدغه باندې روان دي. اوس په دې څو ورځو شپو کې د غواو مرض لګیدلې دي د خلکو نه. دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې واغه تمړې شولې نو په دې باندې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوي چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې د غوښتنه کوي چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. همدغه یو یو غوام لرل او په همدغه باندې اقتصاد ولاړو نور څه نه لرو. د خوراک هم دغه وو شوده ماسته او شلومبې وي او د خشاک پیدم د دغې نه اغوستل له دغې د خوشیانو نه د سوخ په موادو د سون موادو کې نو د دې ټولو نړیوالو مرستندوی ټولونو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریبو خلکو سره په دغه باره کې مرسته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د رادیو کارکونه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا کس میچ در لګلای دا ټول افغان مسافر دي. دا د کولی کار کوي په پاکستان کې د سمولنګ په نامه یو ځای دی. ډېر ستونزې سره مخ دي.
د شو پاکي وبنلري دا موږ د تاسو نه داسې وهیل لرو چې یو د ازادۍ رادیو یو خبرنگار یو خبريال راولېږي دا د افغانانو حال وخلي دله په زرها او نه پر دې د کولې کار کوي
دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422114111 شمیره بیا وایم 00422114111.
سنو.